په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خبري غړا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
په کورما ایجنسی کې امریکایي بې هوا باز الوتکې برید کړې. افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړي توپ ترلاسه کړ او عراقي ځواکونو د کرکوک ښار واک بیا ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي په قبایلي سیمه کورما ایجنسی کې د امریکایي بې پایلټ الوتکې په برید کې چې د وسلوالو پر یو مرکز ترسره شوی درویش افراطیان پکې وژل شوی دي. چارواکي وايي د لسو وسلوالو وژنه فوراً ثابته شوې وه، خو کله چې د مرکز لټون وشو نو 14 جسدونه نور هم وموندل شول. په دې برید کې چې تیره شپه ترسره شوی 15 نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. له کله نه چې امریکا ولسمشر په تیره اګست میاشت کې پر پاکستان نیوکې کړې وې چې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، دا دوهم ډرون برید دی چې ترسره کیږي. په تیر سپتمبر میاشت کې په همدغه سیمه کې همداسې یو برید درې وسلوال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14 تر هدف لاندې نیول شوي مرکز کې د وسلوالو د زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا به په سیمه کې د حقاني شبکې تر ټولو لوی مرکز و. استخباراتي ادارې وایي د ډرون برید هدف د حقاني شبکې د یو مشر قومندان ابوبکر په نخښه کولو. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال رادیو ته څه نه دی ویلي. پاکستان پر خپل خاوره د امریکا لخوا دا ډول ډرون بریدونه د خپل خپلواکۍ پر ضد یو ګام بولي. واشنگټن پاکستان ملامتوي چې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. پاکستان د پاک ترک سکولونو پخوانی مشر او د هغه کورنۍ له خپلې خاورې په زور وویستلې. دا خبره یو وکیل او د شړل شوي مامور همکارانو تایید کړې ده. د پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکي ویلي میسود کاسماز د هغه میرمن او دوه لوڼې وروسته له هغې له پاکستان وویستل شوې چې په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې ونیول شول. یو پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې ښکاره شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه ترکي کورنۍ د تېرې اونۍ په پای کې له پاکستانه ترکي ته لیږدول شوې ده. دغه تنوایی ترکی کورنۍ د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی او د تیر خالی په ورځ د ترکی حکومت لخوا پاستول شوی ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباده وویستل شوه. ترکی ادعا کوي چې د پاک ترک مکتبونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي، پر چا چې په 2016 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردغان خلاف د ناکامې کودتا کولو تورونه لګول شوي، خو خپله ګولین دغه تورونه رد کړي دي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د دې خبر پخلی کړی چې دوی د غړیتوب موده د 2013 کال نه نیولې تر 2006 کال پورې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې له دریو څخه دوو برخو غړو د دوی په حق کې رایه ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي له دې بریا سره په قامي او نړیوال کچ د پاکستان وقار لوړ شوی دی. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبت رای ورکړې. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره ښه پرمختګ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 30 غړي لري او مرکز یې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال پرون په کابل کې سره وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر په ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو د سیمه ایزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او شمیر پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړې. عینی شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک ښار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلکو رویټرز خبرې اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کردانو جنډه لرې کړې ده. دا جنډه د تیر اپریل میاشت راهیسې د عراقي جنډې تر څنګ ځړول شوې وه. دوی وایي اوس پر ودانۍ یوازې د عراق ملي بیرغ رپیږي. راپورونه وایي د کردانو تر واک لاندې کرکوک ښار څخه په زرګونه خلک وتلي دي. کله چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 کال کې د عراق په شمالي برخو منګولې خښې کړې، کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړ. د عراق وزیر اعظم حیدر ال عبادی ویلي په ملک کې د یووالي د ټینګ ساتلو لپاره اړینه وه چې دغه عملیات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ وړاندې کوردي چارواکو په نیمه خپلواکو سیمو کې چې کرکوک ښار هم پکې شامل دی د خپلواکۍ لپاره ریفرنډم وکړ. کوردي چارواکو اعلان کړو چې خلکو په پراخه توګه د خپلواکۍ د ریفرنډم ننګه کړې، خو بغداد بیا دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې وه. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې ویاندا پاتریشا ګاسپر وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو کره شمېره یې تر اوسه نه ده معلومه. نوموړي وایي اور وژونکي لا هم په 115 ځایونو کې د اور مړ کولو هڅه کوي چې پکې 2 ډېر جدي ښودل شوي دي. د بیړنیو خدمتونو ادارې د اکتوبر په 15 د اور لګیدنې د 500 پیښو پخلی کړی. دوی وایي د اور لګیدنې لامل اوږده وچکالي او د تودوخې لوړوالی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي د شمالي کوریا سره په دې خبره موافقې ته رسېدل چې په سوله ییزه توګه د له خپلو جوهري حسونه لاس واخلي تاواني کوي. په لکزامبورګ کې له غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د ایران سره د شوي جوهري تړون ننګه کوي او دا د جوهري وسلو څخه د پاکې نړۍ لپاره د نړیوالو هڅو لپاره مهم ګام بولي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ترته د احمد الله نه اورو چې هوا څنګه ده او پاکستاني روپۍ د نورو کرنسۍ په وړاندې څنګه بدلېږي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 140 روپۍ او 140 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې. او 321 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نزیات درجه حرارت 15 او کم نه کم شل، په بنو کې وضعیت نزیات 14 او کم نه کم 19 او په کوټه کې وضعیت نزیات نه او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری پرون مازیګر ډیورن کرخه ته نږدې د کورمه په یو سیمه کې د امریکا د بپلټه او جنگي الوتکو په بمبارۍ کې لکټر لګ ډیر ویش مشکوک وسوال وجل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو دغه بمبارۍ او د سترګو لیدلې حال وایي. هم پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو د افغانستان د سولې پر چارو خبرې کړې دي. بل پلو په کامی سملای کې د خیبر جنسا د خلکو منتخب استازي وای د قانون او انصاف قائمه کمیټې د پیښور های کورټ واک قبایلی سیمو ته د غځولو منظوري ورکړې ده. خو د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر بیا وایي دوی انتظار باسي چې حکومت په دغه برخه کې عملی اقدام وکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 26 د قومي اسمبلۍ چوکۍ لپاره د پیښور پر حلقه نمبر 4 کې کېدونکو ضمني انتخاباتو کې ووټران د برقي مشینونو په ذریعه خپلې رایې وکاروي.
مغه ووټ په کوم زړه طریقه دا بلټ پیپر به وي او بیا به په دویمه مرحله کې ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ مشین اچوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همدارا نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو پروند د دوشنبه په مازیګر په کورم کې د امریکایي ډرون او جنگی الوتکو په بمباریو کې لکتر لګا درویش مشکوک وسلوال وجل شوی دی. په سیمه کې د استخباراتي او همدارس پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته دغه بریدونو پخله کړی دی. ولکېږي چې وجل شوی وسلوال د حقانی ډلې وو. طارق اورگزے حال راکوي.
پاک افغان پولی تنیک دے پر زیرو پوائنٹ پرو د مقبلو په غار د امریکې بے پلوټا او جټ جنگی الوتکو لخوا د برید له عمله د مشکوک وسلوالو د مړو شمیر دروشو ته رسیدلی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل یولس مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه وویل اته مړي د پولې دېخوا کوچخرام سر او درې د پولې اخوا سپینتلي په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره یې کوششونه روان دي. ځایي کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نشي وتللی. هغه دا هم وویل ګمان چې د وسلوالو د مړو شمېر له درویشتو زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بېدرکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبلو غره پر سرونو د حقانی ډلې د مشکوک وسلوالو پر ټکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه پنځه وسلوال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل د پولې دېخوا له کرار پوستې سره نږدې کوچخرام سر ګوګړو سر او باغ سر نه علاوه د پولې اخوا پر زمدو کنډو باندې بې پلوټه او جټ جنگي الوتکو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې تر پنځلسو زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه وویل په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي، زیاتره غیر مقامي وسلوال دي او له حقاني ډلې سره تعلق لري. د کورمې پولیټیکل انتظامي یو چارواکي هم له مشال لوډیو سره په خبرو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د دغه هوایی برید تصدیق وکړو او وی ویل فړومبه د وسلوالو په ټکانو د بې پلوټه الوتکو لخوا سلور توغندي وتوغول شول او بیا وروسته هلته دوه جټ جنگي الوتکو باندې بمباري وکړه. لا انتظامی چارواکي سره د مړو ژوبلو په اړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسلوالو ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کورمې له غوزګړې پنځلس کیلومتره لرې د نور غورځېدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خوا ته پروت دی چېرته کې یو شمېر وسلوالو ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمې کې لس مودې راهیسې د حقانی ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بې پلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغې ډلې ته سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په پنځلسمې نېټې د کورمې په غوزګړي کې د امریکې بې پلوټه الوتکو پر یو کور برید کړی وو چې پکې د حقانی ډلې درې تنان مړ شوي ول. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د څلورو هیوادونو استازو پرون دوشنبه په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خپله غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه واخیسته. په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هیواد د خارجه وزارت سیکرټری تهمینه جنجوه ګډون وکړ. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه سوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تهمینه جنجوه خبرو ته ورغلې وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه سوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوي فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه په خپل ځای دي. دغه ریاست وایي چې دغه فشارونه لا هم په خپل ځای دي. د اجرائیه ریاست بیان مجیب الرحمن رحیمی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقانی شبکې له منګلو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصون وروسته له پاکستانه مننه وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن له امریکا غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست و نه غولېږي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان بیا پر دې باور دي چې له پاکستانه د ولسمشر ټرمپ مننه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې تشویقي بڼه لري. له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعال ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرائیه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقانی شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی، خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومته مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفاده کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسي، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جلسه د خلکو منتخب استازي شاجي ګل لپریده وایي د قانون او انصاف د قائمه کمیټې په غونډه کې د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو د غزولو منظوري ورکړل شو او حکومت په دې لړ کې یو قانوني مسوده بعد پارلیمان راتل کی غونډې ته د بحث او منظورې لپاره وړاندې کی. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد وایي تر هغه چې حکومت له پارلیمان څخه دغه مسوده منظوره کړي نه وي، دوی به په تشه تورو خبرو باور ونه کړي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازي شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پېښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي هغه ټولو مونږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې د اختیارات د پېښور های کورټ په کار دی، ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته، او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغسته شي.
د ذکر ده چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلیمانی استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي
دې خبرې نوټیفیکیشن نه شوې، عملي شوې نه، او په دې کار نه شروع شوې. موږ های کورټ ته راغلي نه، تر دا هغې پورې د حکومت په دغه وعدو زموږ یقین نه راځي، ځکه چې تر دوه سو پورې دا درې کاله موږ له صرف وعدې راکړلې شوې، په عمل کې هیڅ کار نه دی شوی.
د یادونې ده چې د سپتمبر په 12مه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فاټا اصلاحاتو حق قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلي سیمو ته پکې غزول کیږي، قومي اسمبلی ته د منظورې لپاره راوړي. د ستمبر په 15مه د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د پېښور نه د قومي اسمبلی پر څلورمه حلقه د رواني میاشتې د شپږویشتمې په ضمني انتخاباتو کې به ووټران د برقي ماشینونو له لارې خپلې رایې وکاروي. د یادې ادارې د بیان هارون شینواري په خبره دوی به دا کار په تجرباتي بنیادونه وکړي، خو پر همیاد حلقه د ضمني انتخاباتو لپاره د عوامي سرګوند یو کاندید بیا د حکومت له دې اقدامه خوښ نه دی. دا چې د اندېښنې څه دي، یو الیکشن کمیشن بیا د رایې اچونې لپاره د برېښنایي ماشینونو کارولو پرېکړه ولې کړې ده، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه په پېښور کې د قومي اسمبلی په څلورمه حلقه کېدونکو ضمني ټاکنو کې به د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ ماشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې ماشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اولنی ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ ماشین خلک په دغه چې دې کې څنګه یورپ کې دا بعض ملکونه شته، دولس ملکونو کې موږ دا وایو چې پېښور خلک چې کوم زمونږ غاګوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولینګ سټېشن ته راځي په 26 اکتوبر باندې، نو تاسو به یو قسم له دوه اوټونه اچوئ. یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ کوئ چې کوم زړه طریقه ده، بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ مشین اچوئ. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو، هغه به هماغه خپله قانوني طریقه بلټ پیپر کاغذ والوي.
که څه هم هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې مشینونو نتیجې به د ضمني ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرې باسي، خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیم دي او د الکترونیک ووټنګ مشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي، او دا مشین به خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نور هم خلک کنفیوز وشي، یو ووټر به د دې کې ایکسرسایز کوي، دا بالکل غلطه ده.
خو به دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعہ کول یو ښه ګام دی او د دې له وجې به د درغلۍ گنجائش پاتې نشي.
منظور هم د دې موږ خدا امیدوار کوو چې څومره وریفاید ووټس موږ
هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون لمخه راتلونکي ټاکنې به هرو مرو د دغو ماشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د ماشینونو د یورپي هیواد هالند یو کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دی او د یو ماشین قیمت 1,78,000 روپۍ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په جلال آباد کې د څه باندې 350 ډالر په ارزښت دریو پارکونو جوړولو چارې لپرون څخه پیل شوی. له دې پارکونو څخه یو هم د خزو په بڼ کې جوړیږي چرته چې بشاوخوا 200 خزې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې وکړي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د یو این ابیتات نړیوالې موسسی او خاروالۍ په ګډه همکارۍ د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د ښار اوسیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه پارکونه جوړیږي. له دغه پارکونو څخه یو هم د ښځو په باغ کې جوړیږي چې د بنسټ ډبرې د دوشنبې یا ګل په ورځ د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل کېښوده. نوموړي په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
زموږ لومړی پارک د ښځو په بڼ کې دی، دوه پارکونه نور چې د همدې پارک سره یو ځای افتتاح شول. 3,55,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې به په جلال آباد ښار کې پارکونه جوړیږي چې په هغه کې به 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
د جلال آباد مرستیال ښاروال انجینر حکیم مدین عمر خیل وایي، د دوی د سارنی ګروپ مکلف دی چې له پروژو څخه سارنه وکړي.
دغه پروژه چې جلال آباد د ښاروالۍ او د مرسته کوونکو د خوانه په دغه بند کې ترسره کیږي، په دې پروژه کې زمونږ د نظارت نقش هم شته، برخه اخیستنې یا سهمګیري هم مونږ په دې کې لرو. دا پروژه به د هماغه محتویاتو سره کومه چې په پروپوزل کې پیشبینی شوې ده او دلته ورته اړتیا ده هماغه سی به ترسره کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې له دغه پارک څخه به ښځې په بیلابیلو مناسبتونو کې ګټه پورته کوي.
نومړې به داسې مختص د ښځو لپاره پارک نه و، دا چې خپل پارک دی، خپل د خوشحالۍ ورځې، د اختر ورځې، د نوروز ورځې، د میلې ورځې، حتی د ښځو د ماشومانو د پاره کمی سالګري چې نیول کیږي، د څلوېښتې ورځې څنګه چې د نوم نه معلومیږي یو فامیلی پارک دی. وروسته د دې به د ښځو لپاره ټکټونه وي او څه عواید چې د باغ کې ترلاسه کیږي دا به ټول د دولت عوایدو ته سپارل کیږي.
انیسا عمرانی زیاتوي چې په دغه بند کې تر 200 پورې ښځې د لاسي مصنوعاتو په برخه کې زده کړې کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی لاسي مصنوعاتو ته د باغ دننه د مارکیټ لپاره ودانۍ هم جوړه شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د لوګر د لوړو زده کړو په موسسه کې دوه نوې ودانۍ له بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. له دې ودانۍ څخه یوه د هند مالی مرسته او بله د لوړو زده کړو د وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه جوړه شوې ده. په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لوګر د لوړو زده کړو موسسې ته د دوه نورو پوهنځیو تشکیل هم ورکړل شي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ هغه غونډه چې د لوګر د لوړو زده کړو موسسې د نویو ودانیو د پرانستې په موخه جوړه شوې وه، له ځایي چارواکو سربیره د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشان، د اقتصاد سرپرست وزیر سید مصطفی مستور او په ملي شورا کې د لوګر د خلکو یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه. د لوګر د لوړو زده کړو موسسې رئیس وحیدالله عبدالرحیمزی په خپلو خبرو کې د نویو جوړه شوې ودانیو په باب وویل،
دغه تدریسي تعمیر د وزارت محترم اقتصاد په مرسته او د هندوستان په پند سره شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې تطبیق شوی دی او همدارنګه موږ د لیلی تعمیر چې درې منزله تعمیر دی او د 250 تنو محصلانو ظرفیت لري، هغه درې منزله دی چې هغه هم شاوخوا 25 میلیونه افغانۍ په ارزښت دی.
د لوګر والی حلیم فدایی آزادای راډیو ته وویل، دوی د اقتصاد وزیر څخه د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې د 1500 جری بزمکې د احاطې د جوړولو او د پوهنتون د ماستر پلان د نهایي کولو غوښتنه وکړه.
د اقتصاد محترم وزیر صاحب وعده وکړه چې ان شاء الله د دغه کال تر پای پورې به د چار دیواله یا احاطوي دیوال دی بنسټ ډبر هم کې خودل شي او ماستر پلان تدارکاتو کې ان شاء الله هغه به هم ډیر زر نهایي شي.
د ولسی جرګې غړی اکبر ستانکزی وایي، د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسه اوس مهال یوازې یو پوهنځی لري. د دوی غوښتنه داده چې یاد ولایت د کرنې پانځې په ګډون د دوو نورو پانځیو تشکیل هم ورکړی شي، ځکه دوی اوس د ودانیو ستونزه نه لري.
خبر کې وزیر صاحب ته ویل تاسو باید د لوګر ولایت لپاره دوه پنځه نورې په نظر کې ونیسئ، سه ډیر ضروري دی. بیا د زراعت پنځه خو د لوګر لپاره اشد ضرورت، ځکه لوګر یو زراعتي ولایت ده او دلته محصلین هم ډیر کوشش کوي چې د زراعت پنځه انتخاب کړي.
یاد دی وی د لوګر د لوړو زده کړو موسسه چې درې کاله وړاندې تاسو شوي اوس مهال پنځه ودانۍ لري او د دوو نورو تعمیرونو ودانیزې چارې هم روانې دي. په یاده موسسه کې 36 اتیا تنه محصلان پر تحصیل بوخت دي چې 2 اتیا تنه یې نجونې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د نجیبه میرنه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي پرون په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې د امریکایي بې هواباز الوتکې په برید کې چې د وسلوالو پر یو مرکز ترسره شوی 23 افراطیان وژل شوي. د دې برید کې 15 نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه مشال لډیو ته سندې ویلي. د پاکستان د پاک ترک سکولونو پخوانی مشر او د هغه کورنۍ له خپلې خاورې په زور وویستلې. دا خبره یو وکیل او د شړل شوي مامور همکارانو تایید کړې ده. پاک ترک مکتبونو یو پخوانی چارواکي ویلي میسود کامساز د هغه میرمن او دوې لوڼې په 13 سپتمبر میاشت کې تر نیول کېدو وروسته د تیر خالی په ورځ له پاکستانه ویستل شوي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غړیتوب ترلاسه کړ. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو نن سه شنبه د خبر پخلی کړ چې دوی د غړیتوب موده د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې ده. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې چارواکي وایي د هیواد په شمالي برخو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د پرتګال د ملکی دفاعي ادارې ویانده وایي د دې ترڅنګ د خلکو د ورکېدو راپورونه هم دي، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. عیني شاهدان وایي په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک ښار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی دی. ځایي خلکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عراقي ځواکونو له حکومتي ودانۍ څخه د کورتانو جنډه لرې کړې ده. کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2013 کال د کرکوک ښار د اکثرو برخو واک خپل کړی و. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د جوهري پروګرام د تړون سره خپل ملاتړ ښکاره کړی او خبرداری ورکړی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا داسې ګواښونه چې دغه تړون به له منځه یوړل شي. د شمالي کوریا سره په دې خبرې موافقې ته رسیدل چې په سوله ییزه توګه د خپلو جوهري هڅو نه لاس واخلي توانی کوي.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له رفت انجمه اورو.
جنگ ولسپانه په خپل ادارې کې لیک چې په افغانستان کې امن راوستلو لپاره په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په شمول د سلور هیوادونو غونډې یو ځل بیا کولو هلې ځلې یو مثبت پرمختګ دی، خو ضروري ده چې په خوانې غلطیانې بیا ونه کړې شي. د څه له وجه چې د امن عمل په بیا بیا د ځنډ ښکار شوی. اداره وایي دا د ستاینې وړ خبره ده چې پاکستان پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوه کابل ته دوره، بیا د وزیر خارجه خواجه آصف د امریکې دوره او بیا د امریکې مرستیال وزیر خارجه په مشرۍ کې د یو پلاوي پاکستان د راتلو سره مثبت نتیجې ترلاسه شوي او امن عمل بحاله شو. اداري په وینا چې طالبانو مسقط غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی، خو د دې وجه په ښکاره د پخوانی ناخوشګواره تجربې دي. د څه په نتیجه کې چې د پاکستان په کوششونو شروع کېدونکي مذاکراتي عمل متاثر شوی. اداري لیکي چې د امن عمل نوي دور کامیاب جوړولو لپاره ضروري ده چې داسې سیاسي حل راوستل شي چې ټولو ته قبول وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په دې وروستو کې په کراچۍ کې خوف او یره خپرونکي او بچاړه برید کوونکي تن د پنجاب خار منډ بهاودین گرفتار کړی شوی. ابتدایي راپورونو تر مخه د حساس ادارې د یو چاپی وهلو پس د صاحبوالو سیدونکو داتن نیول شوی دی. ادارې وایي چې نیول شوی تن ملزم وسیم لدی وړاندې په چچاوتنی کې هم په یو سلوي خزو د چاړه برید کړی وو او پولیسو نیولی وو، خو په ضمانت خوشې کېدو پس بیا چرته پټ شوی وو. ادارې لیکي چې په چاړه برید کوونکي تن د گرفتارۍ پس په مکمله توګه تفتیش وکړی شي او د قانون خلاف ورزي کوونکو عناصرو د مخنیوي وشي چې دا شان یو ښه معاشره جوړه کړی شي. اجرسپانه په خپل ادارې ادارې کړي چې په پیښور کې منګکان یو ځل بیا زیات شوي دي. د یو رپورټ تر مخه د پیښور په بیلابیلو برخو کې منګکان او ماشومان هم خوړلي دي، ځکه چې مرزونه خورې دي. شي ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې یو خوا ډینګي مسله رامخې ته ده، ضلع انتظامیې ته د منګکانو ختمولو لپاره ګامونه پورته کول ګران شوي دي. ادارې زیاتوي چې د دې ټولو مسلو حل صفایي ده، چې تر څو د صفایي نظام ښه شوی نه وي او د اوبو د نکاسۍ نظام سم نه وي نو دا مسلې به هم داسې وي. ادارې خره کې وایي چې دې لپاره به صوبایي حکومت ته یو مؤثره تګلاره پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلی له افغان طالبانو سره د روسیې د مرستو د اوازو په اړه ولیکنه خپره کړې. لیکنه وایي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روسیه کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان په ولیکنه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو وکلن هلک د مرګ سزا په بند هغه بدله کړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وروړو. د ټایمز مجلې لیکنه وایي د روسیې لخوا افغان طالبانو ته د وسلو ورکولو اوازې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په گردش کې دي، خو کرملن یې تل تردید کړی دی او د روسیې انتقاد کوونکو هم دغه اوازې رښتیا نه دي ثابتې کړې. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې روسیا به ولې ګنې غواړي د افغان طالبانو حمایه وکړي. لیکنه وایي د دې پوښتنې په اړه دوه وضاحتونه ورکول کېدای شي. اول دا چې مسکو ښایي فکر وکړي چې له طالبانو سره غیر رسمي اړیکې ساتل د روسیې په ګټه تمامېدای شي. دا پر دې بنیاد چې که طالبان له داعش سره دښمني کوي نو روسیا طالبانو ته د یوه دوست په سترګه کتلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلامي دولت وسلواره ډله یا داعش د روسیې ګټو ته د یوه ګواښ په توګه یادوي. طالبان بیا فکر کوي چې یوازې داعش کولی شي په افغانستان کې د حکومتي واک اختیار ترلاسه کولو چارې دوی ته ګرانې کړي. لیکنه زیاتوي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روسیه کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو ولس کلن هلک چې د جنسي تیری او قتل لپاره تورن پیژندل شوی د مرګ سزا په قید هغه بدله کړي. ټاکل شوی د امیر حسین پور جعفر په نوم دغه هلک د روان اکتوبر میاشت پر 19 د تهران په یوه زندان کې په دار وځړول شي. پر نوموړي د 2018 کال په اپریل کې پر یوې وکلنې افغان ماشومې د جنسي تیری او بیا یې د وژلو تور ثابت شوی و. د ایرانی هلک ته د مرګ سزا په داسې حال کې ورول شوې چې د هغه هیواد د عدلي مشر ادا کړی چې دوی د ماشومانو مجرمانو لپاره د اعدام سزا نه تجویز کوي. لیکنه زیاتوي د ځنکیو د جرمونو او هغوی ته د سزا په برخه کې نړیوال قانون وایي چې له 18 کلونو څخه کم عمره مجرمانو ته باید د لویانو هغو په څیر سزاګانې ور نه کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړل چې له موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل هڅې کمزوري کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په لوکزمبورګ کې تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل له تهران سره د 2015 میلادي کال موافقې ته تعهد به ټینګ وساتي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له فرشتې جلال زیورو.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړو ته د امریکا د کورنۍ سیاسي پروسې د یوې برخې په توګه ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلې کابینې سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل ډېر امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه په بشپړ ډول ختمه کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلی چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدلو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې وشوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی دی. ټرمپ د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. هغه پر ایران تور بوري کړ چې د تړون پر روح یې تیری کړی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران د بلستیک مزایلو ازموینې او په منځني ختیځ کې د افراطي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ولسمشر ترامپ ویل چې له کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران د فشار زیاتولو لپاره قوانین مضبوط کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اته واره تایید کړي چې ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خپل ټول تعهدات پر ځای کوي. هغوی د امریکا پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې موافقې ته خپل تعهد ټینګ وساتي او تر نورو اقداماتو مخکې د امریکا د شریکانو او سیمې امنیت ته پر ممکنو عواقبو غور وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبر اسو وویل چې که یو لوری له موافقه وځي په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات ایران به هم خپل پریکړه کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
دي ډیره سخت روان دي هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د هند د ملي امنیت صلاحکار د خبرو لپاره کابل ته تللی او د جمهور رئیس یا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یې له یو شمېر لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی د سیمې پر امنیتي موضوعاتو په تېره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ نظرونه شریک کړي دي. بیا هم د فرشتي جلال زئی رپورټ اورو.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال پرون کابل ته ولاړ او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره یې وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا جمهور رئیس په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه د اجیت دوال په حواله وایي چې دواړه خواوې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا او ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر ستراتیژیک ډیالوګ او مشورو سلا شول. دوال همدارس د هند صدر اعظم نریندر مودی له لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هند ته ورشي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په ورستیو کې هند ته تللی. د هند د صدر اعظم د ملي امنیت مشاور پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار محمد حنیف اتمر سره هم خبرې کړې دي. د هند د خارجي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې حنیف اتمر او اجیت دوال ټینګار کړی چې صادقانه دوه اړخیزې همکاري د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. دا د پاکستان لپاره چې د حقاني شبکې وسوالو طالبانو لشکرې طیبه او نورو افراطي ډلو د ملاتړ تور ورپورې دی یو ستراتیژیک پیغام بلل شوی دی. د پاکستان حکومت دا تور ردوي او په افغانستان کې د هند نفوذ د پراختیا لامله په مکرر ډول اندیښنه څرګنده کړې ده. د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار په داسې حال کې کابل ته تللی چې د عمان چارواکي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو قربانه دي. د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو پرون د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. هند په دې خبرو کې برخه نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ډان روزپاڼې په خپلې ولیکنه کې د پاکستان د اقتصادي ستونزو پر سر د هغه هیواد د ولسي حکومت او پوځ د وروستیو متضاد بیانونو موضوع راغستې. په لیکنه کې راغلي بهتره به دا وي چې د پاکستان په اقتصادي او نورو مهمو مسئلو د هغه هیواد په پارلمان کې خبرې وشي. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ډان روزپانی په خپل یو اداریه کې په پاکستان کې د سیاسي حکومت او پوځ ترمنځ په دینګدو کې د بیان بازي موضوع راخستې ده. ولیکي چې دا مهال ریاستي او پوځي خواوې یو بل سره پر رسنو کې خبري کوي او یو بل له ځوابونه ورکوي او زیاتوي چې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې بغیر له سزنده دغه بند کړل شي. اداریه کې راغلی چې د دې خبرې نه انکار نشي کېدای چې دا مهال په پاکستان کې اقتصادي وضع هغه همره ښه نه ده څومره چې پکار ده، او موجوده حکومت که څه هم د خپلو اقتصادي لاسته راوړنو تعریفونه کوي خو کمیشت ته د مستقبل په تناظر کې وکتل شي نو ښکاري داسې چې په دې برخه کې د حقیقي ګواښونو مخنیوي لپاره سمدستي پاملرنې ته اړتیا ده. د ادارې په خبره د موجوده حکومت لخوا د خرابې اقتصادي وضع ادراک نه کول او په دې لړ کې زړه نازړه دریځ خپلول ښه خبره نه ده، خو د دې له وجې د مسلم لیګ نواز ګوند حکومت دا تاثر ورکوي چې دا مهال یې ټوله توجه د شریف خاندان پر ضد روان قانوني جنګ ته ده، او د اقتصاد په اړه بنیادي فیصلې یې راتلونکو ټاکنو نه مخکې عبوري حکومت پورې ځنډولې دي. خو د ادارې په خبره مسله بیا هم دا ده چې پوځي مشرتابه په دې لړ کې خپلې اندېښنې په ډاګه څرګندوي. بلخوا که څه هم د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سیاسي وفادارو په اړه دریځ ښکاره دی، خو دا یې هم څرګنده کړې چې د خپلې وزیر اعظمۍ په دوره کې هرې ریاستي ادارې سره کار کولو ته رضا او تیار دی. خو اداریه یوه پوښتنه راپورته کوي او وایي چې آیا موجوده حکومت د خپلې واکمنۍ په آخري کال کې د اقتصاد په اړه هغو اوږدمهاله پرېکړو کولو ته تیار دی د څه په اړه چې تجاویز ورکړل کېږي. د مثال په توګه د ټیکسونو راغونډولو دایره پراخه کول که هم لازم دي خو په سیاسي توګه یوه ګرانه فیصله ده. خو د ادارې په خبره دا هغه مسله ده چې باید په پارلیمان کې وڅېړل شي، او په دې لړ کې د ریاستي ادارو ترمنځ جنجالونه د پاکستان د اقتصادي مسلو حل بالکل نشي کېدای.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي 33 سلنه افغانان د خوراکي توکو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي. په خبره چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، عبدالله د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت مسولیت لري چې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې اغېزمن اقدامات وکړي. د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر هم یادې ناستې ته وویل له دې سره سره چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی، اوسېدونکي ورځ تر بلې د خوړو پیدا کولو په چاره کې ناتوانه کیږي. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس په افغانستان کې په لویه کچه د خوراکي مسؤلیت نشتون د اندېښنې وړ ګڼي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د خوراکي مسؤلیت موضوع د ټولنې پر بېلابېلو نورو برخو مثبت او منفي اخیز لري، نو ځکه باید دغه موضوع جدي ونیول شي. د وی شاوخوا 33 سلنه خلک د خوراکي مسؤلیت له ستونزې سره مخ دي، او دغه شان 40 سلنه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي، چې دا رقم لوړ او د اندېښنې وړ دی. افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د خوراکي مسؤلیت ستونزه پکې ډېره ده. د چارواکو د معلوماتو له مخې 15 کاله مخکې په افغانستان کې 30 سلنه خلکو خوراکي مسؤلیت نه درلود، خو د وخت په تیریدو سره په دې شمېر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د خوراکي مسؤلیت ستونزه د ماشومانو په برخه کې جدي ده، او په کورنیو هم غږ وکړ چې ورته پام وکړي. د یادونې ده چې سږ کال د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین چې افغانستان یې همغړی دی، هدف یې دا دی چې د خوراکي مسؤلیت پر وړاندې پرتو ستونزو ته اساسي حل لارې عمومي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر نصیر احمد دوراني جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی، خو ورځ تر بلې د خوراکي مسؤلیت ستونزه پکې مخ پر ډېرېدو ده. د وی په 2014 او 2018 کلونو کې د شوی سروې لمخې په افغانستان کې 33 سلنه خلک کرنیز ځمکو، 21 سلنه خلک للمي ځمکو، او 14% خلک باغدارۍ ته لاسرسی لري. دا ارقام ښیي چې ډیری خلک د خوړو کافي منابعو ته لاسرسی نه لري. د تغذیه د برخې کارپوه خوشحال نبی زاده به وایي خوراکي مسؤلیت او بیوسلی له یو بل سره تړلي موضوعات دي، خو حکومت د بیوسلی په لمنځه وړلو کې تر اوسه نه دی بریالی شوی. نوموړی د خوراکي مسؤلیت د ستونزې د هواري لپاره د بیوسلی له منځه وړل، د مناسبو کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنې او مالدارۍ وده، او د حکومت له لوري د اغېزمنو اقتصادي پالیسیو پلي کېدل مهم بولي.
دا مشال ریډیو ده.
د لوګر ولایت یو شمېر خبریالان او د بېلابېلو رسنیزو بنسټونو استازي وایي د امنیتي ګواښونو، توپیریز چلند او معلوماتو ته د نه لاسرسي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د لوګر چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې هڅه کړې د رسنیو او خبریالانو لپاره د کار او فعالیت وړ شرایط برابر کړي. حکومتي ادارو ته یې هم په رسمي توګه خبر ورکړی چې له پټو او محرمو مسلو پرته خبریالانو او رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې پلمې او بهانې ونه کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د لوګر خبریالان او د رسنیزو بنسټونو استازي وایي کله چې دوی ځایي چارواکو سره د رپورټونو د چمتو کولو لپاره سفرونه کوي د ځای او سیمې په اړه مخکې معلومات نه ورکول کیږي او د رپورټ سیمې ته د ملکی موټرو پر ځای د پولیسو په رینجر ګاډو کې لیږدول کیږي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي استازی متی الله سرور مشال رادیو ته وایي
مقام د ولایت ژورنالیستانو سره همکاري نه لري او حتی خبریالانو سره تبعیض آمیز برخورد کیږي. ژورنالیست نه وایي چیرته ځو چیرته سفر لرو. کله چې مقام د ولایت ته لاړ شي حاضر شي یو دم دسی یو ځای ته به چې هغه ناامن وي بیا هغه په رنجر کې څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتې و.
د لوګر د خبریالانو د اتحادې مشر نور الله ستانکزی هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې ستونزې یادوي.
اکثره ادارات تر اوسه پورې هغه قانون چې معلومات د لاسرسي په برخه کې پاس شوی دی د غبرابطه معلومات نه لري او رسنیو سره ژورنالیستانو سره معلومات په وخت نشي شریکولی. هغه معلومات چې هغه محرم نه دي باید ورسره شریک شي. امنیت په برخه کې ژورنالیستانو مسؤلیت
یو بل تن ژورنالیست حکمت الله واقد وای
لا 2014 کال نو وروسته د هر ورځ په تریدو سره د خبریالانو او سیمایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی د امنیتي ګواښونه ډېر شوې دي او رسنیو په اقتصادي لحاظ ملاتړ کوونکي ادارې له لاسه ورکړې دي.
بیا د لوګر د والي ویان سلیم صالح وای چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو لپاره ټولو حکومتي ادارو ته مکتوبونه لیږلي او دا چې بعضې وختونه خبریالان ولسوالیو او لرې سیمو ته د پولیسو ګاډو کې ځي لامل دا دی چې لارې خراب دي او هلته عادي ګاډي نشي تللی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه وایي که څه هم د ملي یووالي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړی خو عملي شوی نه دی. د یاد ټولنې مرستیال حجت الله جاوید مجددي وایي
هغومره چې مخکې اطلاعاتو ته لاسرسی و اوس نشته، خاصتا د دولتي مسؤلینو لخوا مخکې دغه دومره مشکلات نه و، دومره ستونزه نه و. ستونزه هم ډېره شوې ده او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ملي وحدت حکومت کې کمی شوې ده.
حجت الله جاوید مجددي زیاتوي څه پیښې چې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې تر دوی رسیدلي له افغان حکومت نیولې بیا د خبریالانو تر نړیوال فدراسیون یې رسولي او د هغوی د حق غوښتنه یې کړې ده. د ده په خبره چې دوی ته رسیدلي ډیری رسنیزې قضیې څیړل شوي او د دولت عدلي او قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر جنسي خلک شکایت کوي چې اعلی چارواکو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د سیمې د پرمختیا لپاره یو شمېر لوی پروژې اعلان کړي خو پر زیاتو عملی کارونه نه دي پیل شوي. د دوی په خبره د باړې او تیرا میدان د بیا بحالۍ او همدارس په جمرود او لواړګي کې د روغتونونو د څخلو د اوبو پر لویو منصوبو کار ونه شو چې له وجې د دغو سیمو خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دغه موضوع ته پام کړی او پر یادو منصوبو د کار تیزولو هدایات یې هم جاري کړي دي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې حکومت هلته وخت په وخت د لویو منصوبو اعلانونه پرانستې کړي خو په هغې تر اوسه عملي کار نه دی شروع شوی او ځینې منصوبې پکې د ځنډ ښکار شوي دي. د خیبر جنسی د باډي یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پښتونخوا پخواني ګورنرانو هلته وار په وار د دریو ارب روپو د یوې ځانګړې پرمختیایي پروژې اعلان کړی خو پاغه کې شامل کارونه لا سر ته نه دی رسیدلی.
په میدان کې مال د مهتاب عباسی چې گورنر او دغه راته یاد ده چې درې ارب روپې او پراجیکټ وي دلته به پراجیکټ ډایرکټر وي او دا به کې د تر اوسه پورې غدرو ارب روپو ایټس اوټ پټ نشته دی په ګراوند باندې او نخ کاری نه لکه اوس داسې چې په اعلانونو کې ما د وی چې لونه وخت په وخت شوي دی و به کیږي په ګراوند باندې تر اوسه پیرې په باړه کې او مین چې کم غټ سړک جوړ شوی چې سړی پیزي د غټ سړک ښکاری نور په ګراوند باندې هیڅ شی نخ کوري. دلته په باړه کې مونږ چې کم اسپاتول نه ویرون شوي دی ډوګري اسپاتول نه بغیر وړو کې یو اسپاتول هم په غټ طریقه باندې لانا راون کړای نه شروع کړای نه سکولونو حالات داسې نو بس په دغه امید چې کیږي به
د باړې کمرخیل یو مشر عقل جان پردای
نه د سکول بندوبست شوی چې بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي چې کم د اوبو ترتیب او معموله بر وطن نه کمې اوبه روتلې په نیرونو کې نو دا نیرونه بالکل بند دي ورای مو ځمکې مغه څه شډلې دي د پکور چې دا نیرونه کولو کې ورای مو د ځمکې آبادی شي ځکه چې راشن په مو باندې بند شو هغه کم امدود د حکومت چې و هغه په دا عوام باندې بند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه په مو باندې بجلی بند وي د مو زنانه وګوره درې درې ګنټې وي ټویل لا نوستې وي او شپې ګنټې او پنځه ګنټې دا بجلی ملا د ټویل نه روپرېږي.
د خبر ایجنسۍ د نورو اعلان کړی شوو پرمختیایي منصوبو په اړه یو بل مشر سبزعلي خان وایي
شاکس کې ویلي چې زه به یو غټ سټېډیم کوم لکه غونډې پارټي په لیول باندې یو غټ سټېډیم وي هغه اوسه پورې ونه شو. شیلمان واټر سپلای سکیم هغوی اعلان کړی چې زه به شیلمان سیند نه غونډې خیبر ایجنسۍ له به اوبه ورکوي هغه نیمګړی پاتې شوی. جمرود کې ګریس سټېشن اسې افتتاح کړي وه دوه درې کاله مخکې هغه یو شی هم نشته او هماغه تیږه ولګوله او یو شی هم نای شوی. په دې باندې مونږ پی خیبر ته گورنر خیبر پختونخوا ته چې څومره اعلی چارواکي په کار چې چا سره تعلق لري چې هغه پی ښایسته کار وکړي او مونږ خلکو زونه وګټي.
په خبر ایجنسۍ کې د لویو پرمختیایي منصوبو د تعمیراتي کار د ځنډ په هکله مو چې کله د خبر ایجنسۍ د پرمختیایي کارونو ادارې پلاننګ اینډ ډیولپمنټ آفیسر محمد رفیق سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دغې کارونو د ځنډ نوټس اخیستی دی او په ټولو منصوبو یې د کار تیزولو هدایات جاری کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د پښتو فلمونو له صنعت سره تړلي کسان وایي په پاکستان کې ورځ تر بلې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانې جوړیږي چې له کبله د دوی کارونه او روزګارونه اغېزمن شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په ښارونو لکه پېښور او مردان کې نوې سینماګانې جوړې کړي. پر دې موضوع له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ او ورپسې یو فلمی سندره.
په پېښور کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو او پروډوسرانو جاري شوی یو بیان کې ویلي چې د پېښور په ګډون په ټول پاکستان کې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانۍ جوړیږي د کومې په وجه چې فلمی صنعت ته ډېر زیان ورسېدو. د بیان تر مخه د نن لس کاله وړاندې یوازې په پېښور کې شلو پورې سینماګانې وې، خو اوس یو څو پاتې دي او داشن په مردان او سوات کې هم سینماګانې بند کړې شوې. د پښتو فلمونو ډایرکټر شهید عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خبر کی کم از کم بہو لگ دیا میں سسٹم روان ہے کم از کم مردان شو یا سوات شو پدی ایریاز کی جوڑی سی نوزائی اور کمپیٹیشن مجور سی سنیما گانے مزید اسی سرکٹ بل اگر پختو فلم دیا تو سن لگ دیر و سہار دی تنے لو سی تو بتا سوچو کہ پختو فلم لاہور سا تبانے صرف دا پختو فلم روان ہے تو دگا شانچی دا زیاد شی پختو فلم خوشی سرکار تم پیدا دا مونگ تا ہم پیدا ہی
دا پختو فلمونو پروڈیسر ملک اصف اللہ مشال ریڈیو تو ویل چی پاکستان کی یوازی دا پختو فلمونو سنت روان دے او هر کال شپږو فلمونه جوړیږي، خو که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه نو دا شمېره به نوره هم زیاته شي. د خبرتیا او خپرونو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې په یو بیان کې ویلي وو چې وفاقي حکومت د فلمونو د صنعت د بحالۍ لپاره اقدامات کوي او ډېر زر به فلم اکیډمي جوړ کړي او د فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره به فنډ بیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چتر سباب میں جڑا پتا پسے کایا بے ہسے
مشال تر سنگوسه دا سهر لنه هو دا ماخام تر